اساس تورن عسكر نیول شوی. د 2023 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان هڅه کوي چې د ډیرو ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو او بیا ترکیې ته لاړ شي، خو ځینې یې هېڅ کله هم خپل اصلي منزل ته نه رسیږي. په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نورزی ازادي راډیو ته وویل، د ترکیه او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال له ډیرو ستونزو سره مخ دي. اکثر کډوال له افغانستان څخه ترکیې ته له سلو هیلو سره راځي، خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انسر اډوکي ماتیږي. په دې سربېره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي، ځینې دا کسان ترې تم کیږي او یا هم ترکیې ته په کومه حالت کې راځي. زه ډاډه یم چې د ترکیې حکومت به دغه ستونزې هوارې کړي. ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده، او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري پر یو افغان کډوال د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي.
د هیلو ړنګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامون. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شیر حمله رو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خو نه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکې سوریا رسم استلې
مېرمن چې خصو ته کار کړی و، بل خو ته ما دی وی مېرمن یې زمان د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر مندو هغه پری شتي
کتر پای را سره وی کې سهم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخې دي، که د بسکر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي، چې فرض مثال د هغه په هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد ملي هویت مسله ده، په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هیواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک موږ اوسنۍ راټول شوي په یو قانون باندې نه راټول شوي، دا کتل پخانه ده او د خلکو له پخانه قرباني ورکړي دي، او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره یو سالمه ساتیري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده، چې اوسې کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري، په تاریخ یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغومره تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه دیلېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې، او هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه، ځکه موږ چې نن څه شی د خو تولید د تېرې زمانې ده. نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هېواد د ملي هویت تزریق لپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ لپاره، د سالمې تربیې لپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دی چې هېوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه شوي، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ وي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاکې ناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې ورځ خلک خپل هېواد په اړه فکر وکړي. د نړۍ فرصت دی چې په دغه جي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت، او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې د دې اندې په اړه څومره د ما ځوان باندې تاثیر لري کله چې بل ملک پیدا شوی وي زبر څنګه وي هیڅ صحیح نه خدي چې څه خراب دي څه سمېدل شي په خامو خلکو څه کړی زه ته کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوس هم عارف چې نن لازم کې نه راوته
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلول مانځه سش کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستان بهر هم غونډه ورته جوړی شوې او هم میلې پکې وشوې د خپلواکۍ یو سلسله مکلیزه سش کال د امریکا د متحده ایالاتونو په ټکساس کې رنگینه و لا تړونو او سندرو سره ملاوه ټکساس کې د یو حال د نن خلک راغون شوې وو خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یو پارک کې جشن جوړ کړی وو په چینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورسې د لمانځلو لپاره تیاریاں روانې دي د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لوی غونډه جوړه شي په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړی شیر ولی شیر څخور
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه د کولن په خار کې د ایوین پلس په خولي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یو لوی مشاعرې تابعه شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړل شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو څلو څلورمې کالیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو
زه ګل رحمان رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو څلو څلورمې کالیزې مبارکي وړاندې کوم او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځ په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی خبرتونه د لخر مخ کې روان دی چا ته زیره چا ته تندر د اسمان دی د سپیشل ازادۍ سندرې وای د بندي ولس د اعظم ترجمان دی ځوان پاچا د سوکالی خوب نویني ځوان پاچا زغره اغوست د روان دی وړاندې دی زی او لړزوی فراونی زړونه خموسان دی د خپل دور امان دی دا زلمی سمره غصه دی سمره زړه خوري چا ته کانه چا ته نرم مهربان دی افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی د وطن د مورکې شال په توره ساتي پتندې کې ښکارا نور د ایمان دی د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی چې غازی امان الله خلاص کړ په توره چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه دی دا هغه افغانستان دی بل خونه دی دا هغه افغانستان دی
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شیری پازادي رادیو مجلې لورولای وو یو څلور څلور کال مخکې چې کله افغانستان په کوردن نه او بهر د استقلال څښتن شو دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نوي چې دولت فرانسوي جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي پاچا امان الله خان څو کال وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصولونو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه د دې داشخ سب شوې ده
برای علم و عرفان افغانستان سعی بلیر میکنند فرانسس که اول اولاد ما را در پاریس قبول فرمودند فرانسس که در عالم علم و عرفان و تمدن خود را آشکارا ساخته
په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تن افغانان ملګری وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15 د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې لارې تللی وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې وهم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوان غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 144مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انزور استلې دی. په دې اړه به نور لدوی څخور
دا هغه مېرمنه وا چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخستل د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړه او دا د ملکې ثریا د لومړی ښځه وا چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کې خوده او د نجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ او دا سیوا د اختصاصي مجلې بنسټ کې هم وه. یعنی دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیما لیدلی دي زما په نظر د شاعرانو لیکوالانو مشرانو پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي خو ما د یوې مېرمنې انځورمن لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی.
تاسو د نورو مېرمنو افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې استلی دي د ملکه ثریا مې استلی داسې ما اوس نوې شروع کړې ده یو میاستو دوونه کې د ما دومره وخت نه کېږي او دا اوس مهال څه پنسلي کاروم خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي استلی خو فقط ما اوسه پرې ده دوه استلی دي
د ملکه ثریا رسم سي دی ويست څه فکر دی وکوسه د سه احساس دی وکوسه علي رسم دي استلای ده مخصوص ورته وکتل عینن د سشکاری دولکه ملکه ثریا
ما د اصلن د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم را باندې ګران دی د موږ له مشران څخه ده خو ملکه ثریا سي ده هغه سي و د سیمې وې دي چې هغه لکه چانه درسمه کړی ما اوس پورې انځور نه درېدلې او ما و خپل ډیره خوشاله وم چې ما دې هغه انځور رسم کړ په واقعا ما قلم سره رسم کړ دا مې احساسو مل زه کولای سم چې نور څوم هم رسم کما او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زبدې افغان مرملو د ژوند در ژوند د انځور کما د دې ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هېلې دا ټول په خپل هنر کې ټولین توړان دي کله
تاسو رسامي له څنګه ست کړې ده
زما لیک لیک په دې کې چې کوماري به می لاس یا کتابچا باندې نه خدا یو څه وستلی وو خو نور کتابچې به می سارا پانا کې به می یو ګډوډ رسم استلی وو هته د امتحان په ورکو باندې می سوال تر می دي چې سوال تر سي دي جواب په فکرو ما خو یو څه به می رسم کړی وو او طالب او سارا ته غوسه وا چې تا ګلان دې دا تک تار کړی دي خو زه نه پوهیدم زه ولې د شي کومه او بل دا چې تختی کله کله بس تختی ته چې کومه غوښتل مې تختی ډیزاین کومه دومره جای به کې پرې خو مخ کړی دي چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل په کې ولي کې شاخه به په ګلان ورته سنگار کله لوکښنیوالي په می دا هنر زما کې فطرتي ماري ګرځوي وو
لځوان رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې په پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپل څو تنو استادانو سره کابل او بامیان تللی
د پکتیا په هانتون د زنګلونو او طبي زیرمو څنګ محصولانو ته د نمړي زل لپاره د بامیانو د بند امیر او څونورو سیمو څخه د لیدنې زمينه برابر شو. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شچې څرنګ خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن اریز وای چې له بند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 25 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه خغلی اریز زیاته کړه.
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظر یې توګه په سیم کې تدریس شوی دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړی. خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي خو د محصولونو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې به اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصولونو علمی سفر یا د سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبيعي دوی د منطقې یا سیمې د کلتور فرهنګ ریواج او عناناتو سره آشناکي او لبلې خو دوی چې کله د هواد مختلفې سیمې او د هغو طبيعي کلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولای شي په خپل ځړ کې د هوادانه مینه نور هم تقویه او د هواد لپاره پیوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولای شي د هواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کې چې نړیوال سیلانیان په دیال سوند هوښټم لمریس کال کې ورمات شول او نه بنځوس کال ورسته د دې سیمې یو څلويخ زره هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکټوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتیاومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپېتومو کلونو راورسته ریواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورستر بلې د فیصدي په لوړې دوده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمیر محصولونو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومړي زل لپاره ورته زمينه برابر شوی و خوښ دي.
یوازې د هون کې زده کړه نشي کولای چې محصولین په هټوګه او په هوی، نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظریز د کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم ورسره وکړو او د عملی زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرنسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصولینو وړتیاوي لوړې شي.
زه ګلزار بریال دا چې موږ په درې ورځېنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، ای کرغی بند او د کابل جوبن او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لولو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ځختونو وپوهیدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوي نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په سرګندونو پیل شي.
که چیرته تاسو ته وګورئ مثلا د ټپ د برخې اثر یا مثلا د انجینری د برخې اثر کمپیوټر ساينس دا کله چې پروژې اخیستل کیږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی البته بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي کنه یو تحقیقي پروژې دي مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د ډاکټورا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهم دي هغه نه پیدا کیږي دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په وسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډیری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستارت کیاوي که چیرې مثلا ته منابع ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري نو ته نشې کولای چې دغه چاره په خطو کې وبریالي ته کومه خېسه. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابع ته په لاسرسی ډېر زیات کم دی خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نومر کړ شوی دی اکثریت په خوانی کتابونه په کشتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي هلته دغه تازه منابع یعنی به کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتون نشته چې د نویو منابعو د نشتون انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. لوی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې لوی نوی چاپ شوی کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټرۍ سند اخیستې دی. لدې څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لوی سره د افغانستان په اړه کوم موضوعات ته په خپل کتاب کې اشاره کړی ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده د هغه د وجه نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. هغه حوالے سره ما دا ذکر کړی ده چې پاکستان کې کوم صحافیان دي هغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او هغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جائزہ وا سه په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اڑخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا هغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنلستان دی هغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو په الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکانومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځایي صحافیانو سره انټرویوګانې کړې وې او د هغې سکوم چال چلند دا پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې د هغې سټ ته څلوېښتو پنځوسو کالو کې کوم رپورټینګ دا هغه د افغان جهاد نه ونسا څه کوم ته افغان جهاد ویلو هغه وار آن ټیرر د دوو جنګونو کې سهم شوی دی په سیمه کې د صحافیانو د نظر نه هغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا څلوېښتو کلونو ته اشاره وکړله او په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوه لسیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مو هم اشاره کړې ده؟
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلي دي هغه یو بل ټاپک دا. دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلي چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی ده. اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت ته دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روانې دي، امید لرم چې ودرو مشته کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا چکم د پرمختګ دور په د باندې کار نه کړو، دا ما واضح لیکلي دي الته کې دا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده. غریب پاکستان افغانستان ته ټول پاره حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سیزنو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل،
بالکل زما فوکس باندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکوم په دې سیمه کې میشته دي او هغه افغانستان د تلو هغه رپورټینګ کړه دا زیات تر د هغه رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویم حصہ ما تحقیق روان ده دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنلستان په دوه وخت سکوم د دنیا مختلف سیمه کې نشته دي یا د اوسم په اسلام آباد کې یو ډیسپلیس یا ریفیوجی ژوند تی رہی اغه سره هم زما انټرویوز دي. او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه ده
د پاکستان اړخ ته کراشم. په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارسه؟
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه نه سه هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلی ولی د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نه چولی هغه نه پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو سکله پاکستان وجود کې راغلو بدلته کې د امریکایانو یو خپل نفوذ او د شوروي اتحاد یا مونږ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډېره توجه ده. بیا مونږ کتو سر نن سوا اتیا او یا کې سکم د سټریټیجک ډیپ پالیسیانه پترز باندې یو سیاست دل تر مخته شو ملټرایز سیاست او داغه په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پد شوی او دلته کې هغه سو کاټ جهاد یا نام نهاد جهاد تا دې څنګه ود اور کړی دا لکه دې بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به الته به رپورټینګ کولو یو ون سایډډ تکي صحافيانو سکوم کردارو اډير يو خيس کې يو اړخيس کې کردارو په دغه باندې ما زیات تر روشنيي چولي دا
د پاکستان هم تاسو یوازې مخه کلونه راخیسې دي چې د افغانستان مرخصې دي کنه د پاکستان روسي کلونو ته مهم په دې کتاب کې پام کړئ.
د افغانستان ورستیو کولونو ته خو ما ډور پام نه کړي، خو ما لیکلیم دی په کې صدا د پاکستان د اڑخ نه مالک دا، خو په افغانستان کې سکوم عملیات کې دلو، په افغانستان کې سکوم جنگونه کې دلو، نو یقینا خبره دا چون کې زما
اشرف صاحب وبخه وبخه اشرف صاحب، زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کولونو ته مو پام کړي.
د پاکستان د صحافت مسر ته یو نیم سو کلونه وشت کړی دی پکې، خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروونس په ورته مخکې ویلو، انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتي ادارو د اڑخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو، دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ماروش نه یی چې ول تیرانو دا خو یو نیم سو کالونه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صافي د لنز نه کتلې دی ورته، نو دا صافیان په خنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي، نو ته دا سویل شي زه ناس په بارډر علاقو یم، اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه دا او زما روح د افغانستان طرف نه دا، ولې زه د پښتنو صافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړلی دا، کله ته کې جنگ وی نو دلته کې دوه صافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا څه دا واضح کم چې جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې غیتا ترکی ورکی ود ورکی، نو دا هغه ډارک ساید دا سکم ما دا صافی د لنز نه کتنې کوشش کړه دا.
لری ډاکټر اشرف څخه په مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې پدخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېښلې دي.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي، پریشانی بستر ما درا محدوده، خوشبوی به په کوم کوم باغ لګیږي، پسرلو تبل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي، ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی، خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي، ډک لغم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک آیاغ لګیږي، لیونو ته عشق ورپاتې لارویا، چاوې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي.
شغل لاروی څخه مننه. لشیره به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. د خپل درسونو کې تکړه وو، خو واړه خبره به هم ډیر ژر غوسه کېده. د تمشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د الله هم د عادت نه و پریښی. په همدې غوسو او خپګانونو د ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خپه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خپه نه وو. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه وروشیندلې. دوی په دې کار ډیر غوسه شو. زلمای ټیلا کړ د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمای څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډیر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خپه وو. خون کای هم د زلمی په جوبلې دو خبر وو. هغه زمری او نور هلکان ته وویل چې باید ژر غصه نشي، ځکه چې غصه مو له خپل دوستانو لری کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د خون کې د خبرو په اړه فکر وکړ. همیشه چې ټول ملګری ترې خپه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی. د پریکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کیږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. که به غوسه هم شو غلی به و، وروسته به یې غوسه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو. له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
ماشمانو لپاره مو د لیمه ودان کې سله دوی څخه ورېده. ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېده چې د زانګو سندری به ورته ویلې. دا سندری به میاندو، خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکه په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچا او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوال ارزو زیارتوالي سره خبرې کړې. دا مرکه سره اور
د افغانستان په ډېرې سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان یا رت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري ک دلته هم میان دور سره خدای پامانی کړی دی؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی. مختلف ټي وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شیانو سره بلجی سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګ سندري روان دي چې د نورو زوبي چې پاغه کې د پښنیانو د پاره څوک خوباري خرڅوي، یا بیا کلفی والا وی، یا بیا نور داسې شیان روان دي چې پښنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي. په دای کراري دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندي چې دي کښنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کښنیان ته ویل کېږي یا ټپي یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوس پورې هم رواج لري. او اکثر مندي چې دي په زنګو کې، تر زنګو لمخه کښنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او دوی یې
ښه. نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور پلار پښه سي، دی به د خویندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي، او دی به مطلب د معاشرې لپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیرې ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. لدې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادېږي چې مشتبه مش خو شغه ټانو چې د نور کښنیانو ودی ته به مندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو، او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګې دی، نه شاخ و شورې دی، نه کل ورزې دی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه و چنې دی، پر دې لار باندې نبی و ترې دی، شور ماشورې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولی، خو دا ماته اوس هم ډیر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کښنل مسیان په غوځې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دومې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکری بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کشنانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې توري داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه ښه اثر قبلوي. نو کشنۍ به بیا چې وو مطلب اثر به واجه دا وه چې بیا به هغه کشنۍ په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذب انسان وو، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زانګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې. داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي چې هغه به د ذهن نشینه سولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشومو د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزاد ایز اسمان مری و غازی امانونا شا غازی اسمانونا
خپلواکه